ساعت 4 عصر به وقت افغانستان است. فریده هود سیفی با شماست.
مننه ستړی مشه زرغونه جانې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې تر 5 بجو دوام کوي، لمړی دا وری چې د افغانستان د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې ویل انتخابات د افغانستان خپل کورنۍ مسله ده او فرانسې له دې موضوع سره کوم کار نه لري. سیاسي کتونکو وایي وسنو د دې وخت نږدې شوی دی چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه خپل فیصله اعلان کړي. نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه، لمړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري.
د کاندیدانو د غړي همکارۍ شوراوي کچري انتخابات دوهم ځل تر سره شي، نو دوی هم باید پکې برخه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشري له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو د کمیسیون فیصله ومني. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر د وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو د قاچاق په پیوړی کولو کې یو شمیر خصوصي امنیتي کمپنۍ ګرامي بولي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پوځوي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو ملیشو او القاعده په وړاندې سخت پوځي عملیات روان دي. پورا خبرونه واوري. د ولسمشری د انتخاباتو د غړي همکارۍ شورا اعلان وکړ چې انتخابات باید دوهم ځل تر سره شي او ټول کاندیدان پکې برخه واخلي. دغه شورا چې 40 تنه کاندیدان غړي دي نن وویل کچېره انتخابات د درغلیو له عمله دوهم پړاو ته غزيږي، قانوني اعتبار نه لري او باید چې ټول کاندیدان پکې برخه واخلي. دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تک په اړه ګرمي اوازې دي، خو لا تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه د مشکوکو رايو د سړنې راپور نه دی ترلاسه کړی او نتایج ندیلان شوی. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن سلګونو تنو په یوې سولېیزې مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو نتایج د ژر اعلان شي. مظاهره کوونکو خبرداري ورکړ چې چیرې انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شي نو دوی به پکې برخه وانخلي. تر دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره د یو شمېر کسانو لخوا ورته غوښتنې شوې او خلک په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې دوه ځل انتخابات نشي ترسره کېدای. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه ومني. برنارد کوشنر له کابل څخه د خپلې لیدنې په دوهم ورځ نن خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله سره لیدلی او د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو په اړه ورسره خبرې کړي. ښاغلی کوشنر څرګنده کړه چې هیواد په افغانستان کې پراختیا او اقتصادي وده غواړي او په دې هڅه کې دی چې له دې هیواد څخه د فقر ټغر ټول شي. فرانسه د مهال په افغانستان کې کابوت سلور زر اسکر لري. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې فرانسوي سرتیری به په دې هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وسلوالو طالبانو ته د امنیتي خصوصي کمپنیو لخوا د ټکس په نوم د پیسو ورکول په دې هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د تقویه کېدو مهم لامل بولي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد نن خبریالانو ته وویل چې یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ امنیتي کمپنۍ طالبانو ته د ټکس په نوم پیسې ورکوي او دا طالبانو ته د پام وړ عواید دي. د جنرال خدایداد په خبره په دې موضوع د افغانستان کابینه او امنیتي چارواکي هم خبر دي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وویل چې امنیتي کمپنۍ باید یوازې د شرکتونو او مؤسسو د امنیت په ټینګښت کې کار وکړي او پرې نه ښودل شي چې په ناامنو ولایتونو کې دغه ډول ناسم کارونه ترسره کړي. او په هلمند ولایت کې نن د پولیسو لخوا څلور تنه وسلوال غلا نیول شوي دي. د هلمند امنی قومندان د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مرستیال محمد هاشم هیبت ازادي رادیو ته ویل چې له نیول شوو غلو څخه یو کورلا ډوله موټر او څو میله وسلې هم نیول شوي دي. د دغه راز ویل چې تیره شپه د ملي امنیت یو تن کارکونکی د کورنۍ شخړې له امله وژل شوی او یو بل تن یې د قتل په جرم د پولیسو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې د کندوز د امنی قومندان محمد رزاق یعقوبی هم وایي چې دوه تنه یې د قتل په تور په دې ولایت کې نیولې دي. په یو بل خبر کې د پکتیکا د امنی قومندان دولت خان زادران ازادي رادیو ته ویل چې درې تنه یې په لوی لاره کې د ماینخښولو په تور نیولي او نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ازادي رادیو
رپورټونه وایي د صوبه سرحد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ملیشو په ضد د پاکستان د پوځ شدید عملیات روان دي. د پاکستان د پوځ زرګونه عسکر او منصبدار د القاعده له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو په خاطر جنوبي وزیرستان ته استول شوي. په دې پوځي عملیاتو کې له پرون راهیسې د 11 وسلوالو ملیشو او 15 عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. د عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 115 تنه په ټول پاکستان کې په انتحاري حملو او چاودنو کې ووژل شول او لسګونه نور زخمیان دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو یو مرکز هم نیول شوی. رپورټونه وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د جلی د دوو غړو په ګډون لږ تر لږه 40 تنه نن دغه هیواد په جنوب کې په انتحاري حمله کې وژل شوي دي. د ایراني مطبوعاتو په حواله په وژل شوي کې یو د سپاه پاسداران د ځمکنیو قواو مرستیال قومندان جنرال نورعلي شوشتري او بل په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سپاه پاسداران انقلاب یو قومندان جنرال محمود زاده دی. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د نتایج شوي رپورټونو په حواله وایي چې د دواړو قومندانان د سیستان بلوچستان ولایت د اپشین په سیمه کې چې له سیمه ایزو قومي مشرانو سره غونډې ته روانو په انتحاري حمله کې ووژل شول. په وژل شویو کې سیمه ایز قومي مشران هم شامل دي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی د سپای پاسداران انقلاب د دوو قومندانانو د وژل کېدو خبر نن پارلمان ته اعلان کړ او له ټلویزیون هم خپور شو. ایراني چارواکو تر دې مخکې د جندالله په نوم د سنی وسلوالو پر ډله په سیستان او بلوچستان کې چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره ګډه پوله لري په داسې حملو تور لګولی. د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې مشر محمد البرادای وایي د تهران د اتمي لانجې د حل یوازنۍ لار د ایران او متحدو ایالاتو ترمنځ له کوم شرط او قید څخه پرته خبرې دي. البرادای د اوتریش چاپ ورځپاڼې د نیوز سره په مرکه کې ویل چې پر ایران د تازه بندیزونو وضع کول به لانجه لاژوره کړي. د ایران د اتمي پروګرام په اړه د شپږ هیوادونو مذاکرو ته چې راتلونکي اونۍ کې ژي خوشبیني ښودلې او ویلي دي هیله من ده چې دلته به د ایران د یورانیمو د غني کولو د پروسې په اړه وروستۍ پریکړه وسي او په دې برخه کې نورو سترو پریکړو ته به لاره هواره کړي. په ایران کې د دولت د مخالفینو مشر میر حسین موسوی وایي په دې هیواد کې د اصلاحاتو د غوښتنې هڅې به تر هغو چې د خلکو غوښتنې نوي ترسره سوي دوام وکړي. د کلمې په نوم ویبلاګ د موسوی په حواله لیکلي چې د مخالف لوري پلویان لاریون کوونکي نه دي او هغه کسان چې په دې هیواد کې پورستیو لاریونونو کې د ګډون په خاطر زندانونو ته چول سوي باید ژر تر ژره خوش شي. د جون په 12مه په انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد تر بری ورسته حکومت د خلکو په اعتراضي مظاهرو بندیز ولګاو او ګڼ شمېر کسان یې ونیول. ایراني چارواکي دا تور نه ردوي. د قرغزستان سرحدي مقامات وایي لا تر اوسه د تاجک وسلوالو د هغې ډلې په لټه کې دي چې د رواني اونۍ په پیل کې په غیر قانوني ډول د دوی خاورې ته ننوتي. د قرغزستان د سرحدي ځواکونو یو چارواکي د آزاد اروپا راډیو د قرغزي څانګې ته وویل چې د وسلوالو د نیولو لپاره د تاجکستان سرحدي قواوې هم له دوی سره ملګري دي. د قرغزي چارواکي وایي د وسلوالو د 14 کسیز ډله په تاجکستان کې هم د جنايي فعالیتونو په خاطر تر تعقیب لاندې ده. او د کوسوو او مقدونیا پارلمانونو د سرحد په سر د وی پخوانی لنجې د هواری لپاره نوې موافقه وکړه. د موافقه چې تر ډیرو مذاکرو او خبرو اترو وروسته سوي د دواړو لورو لښت رژې 150 کیلومتر سرحد تعینوي او تم ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ ډیپلوماټیکو روابطو ته لار پرانیزي. مقدونیا تقریبا یو کال مخکې د کوسوو خپلواکي په رسمیت وپیژندل خو د سرحد په سر د موجوده لنجې تر هل مخکې ردی نوې تاسیس شوی دولت سره د ډیپلوماټیکو روابطو لټینګولو ډډه کوله. سویډن چې اوس مهال د اروپا د اتحادیه نوبتي مشري کوي او متحدو ایالاتو د مقدونیې او کوسوو ترمنځ د دغې نوې موافقې هرکلی کړی دی.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبرونه کې لمړی دا اوري چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې نن ویل انتخابات د افغانستان خپل کورنۍ مسله ده او فرانسې له دې موضوع سره کار نه لري. د افغانستان د ختیځ ولایتونو دینی عالمان وایي چې بهرنیان د انتخاباتو په مسایلو کې لاسوهنه ختم نه کړي نو خای خې نتیجې به ونه لري. سیاسي کتونکو وایي اوس نو د دې وخت نږدې شوې ده چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه خپل فیصله اعلان کړي. د هرات خلک وایي په خار کې وړو فابریکو چاپیریال ورته ډیر ککړ کړي او د دوی روغتیا له خطر سره مخامخه کړي. او د خبرونې په دوه مینه مایه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام وري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وروسته لدی چې له ولسمشر حامد کرزي یو شمیر نورو افغان مقاماتو او د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل ویل چې هیواد به په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. برنارد کوچنر چې تیره ورځ کابل ته ورسید نن سهار یې په کابل کې د فرانسې په سفارت کې خبریالانو سره خبرې وکړې. هغه وویل انتخابات د افغانستان خپل کورنۍ مسله ده او فرانسه ورسره کار نه لري، خو د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون فیصله ومني. معصوم میوند او د موضوع په اړه نور جزئیات.
د فرانسې بهرنی چار وزیر افغانستان تر سفر فدوه مو ورځو ول چې د حمید کرزی په انتخاباتو کې د هغه د سیال ډاکټر عبدالله عبدالله سره ولیدل او د موجوده حالات او جنجالونو په اړه ورسره خبرې کړي. برنارد کوچنر چې د شنبه په ورځ کابل ته راغلی د یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست له کاندیدانو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه دی ومني. هغه ویل چې له ولسمشر کرزی او ډاکټر عبدالله سره په خبرو کې وموندل چې دوی اوسني شرایط درکوي. دوی وایي دوی دواړو د ګډ کار د اړتیا په اړه خبری وکړه، خو زه نه پوهیږم چې دا خبر پر کومه مسأله وي. د حکومت په اړه که د خلکو د یوې ډلې په اړه، البته تر انتخاباتو وروسته د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کول حتمی دي، ځکه زموږ په نظر د دې ترڅنګ باید نور کار هم وسي. کوچنر د شنبه په ورځ هم کابل ته په راتلو سره وویل هیواد د یوه دوست په توګه غواړي له افغانانو سره مرسته وکړي چې دغه هیواد له بحران څخه ووځي او د پرمختګ پر لور ګام واخلي. کوچنر د انتخاباتو پر روان بحران کې له ښکېلو اړخونو سره په راتلونکي کې هم لیدکاته رد نه کړل، خو ویل هیواد د تلیواله دي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د فرانسوي عسکرو شمیر هم زیات شوی چې اوس څلور زرو تنو ته رسیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه تلو او پرمختګ سره زیاته مینه لري. دی وایي زه د افغانانو له پرمختګ سره لیوالتیا لرم، ځکه ما د دې هیواد په غرونو درو او کلو کې خلک ولیدل. دوی مرسته او خیر نه غواړي، دوی د خپل هیواد پرمختګ غواړي، نو ځکه دوی امن ته اړتیا لري او دا ډیر سخت کار هم دی. له ولسمشر کرزی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله سره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې ګوري چې تر دې مخکې هم د ځینو نورو هیوادونو مشرانو لکه د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کېمون، د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم له ولسمشر حامد کرزی سره ټلیفوني خبرې درلودې. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه ډیپلوماتیکې هڅې داسې وخت کې زیاتې شوې چې خلک اوس هم د دغو انتخاباتو نتایجو ته په تمه دي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون د راپور په ترلاسه کولو سره به د دغو انتخاباتو نتایج اعلان کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
له څه مودې راهیسې داسې ګونګوسې خبرې دي چې د افغانستان د انتخاباتو په چارو کې بهرنیان لاسوهنه کوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر په شان ډیر نور بهرنیان چې د افغانستان په انتخاباتو کې پر لاسوهنو تورن دي د خبره ردوي. د ختیځو ولایتونو دینی عالمان وایي باید بهرني هیوادونه او د هغوی استازي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنې ونه کړي. دوی وایي که چېرته بهرنیان د انتخاباتو د نتیجو په اړه مسایلو کې لاسوهنو ته ادامه ورکړي نو ډېرې بدې پایلې یا نتیجې به ولري. روحلان وری او د موضوع تفصیل.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل یو شمیر هیوادونه او د هغوی استازي د ټاکنو له پیل څخه تر دې دمه د افغانستان په کورنیو چارو او په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
دا افغانانو ته منلو وړ نه دی او دا د مداخله په معنا ګڼي او دا په دې ملک د هغه جنگونو او د تباہی یو تسلسل ګڼو. خارجي مداخله دې حد ته ورسیږي چې مونږ یو بل وټکو او مونږ نه پریږدي چې مونږ متحد شو.
هغه وویل افغانان په ډیرو سختو امنیتی حالاتو کې د ټاکنو بکسونو ته لاړل او هلته د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکړي، خو اوسې په نتایجو کې ګوتی وهل کیږي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي مولوی عبدالعزیز خیرخوا ویل د بهرنیانو د لاسوهنو څخه معلومیږي چې افغان حکومت خپلواک نه دی.
نن زموږ انتخابات د خارجانو په لاس کې دي، ولې د دنیا په تاریخ کې داسې نه ده شوي چې انتخابات یې دوه میاشتې پرله کې وټاکي. زموږ د انتخاباتو د سمې د شرکت کمیسیون نن رحمنی دی د خارج غاړه باندې. دا زموږ دپاره د تعصف خبره نه ده، دا زموږ دپاره د خجالت خبره نه ده. دا په دې مملکت کې کله شوي؟ دنیا په تاریخ کې دا په دې باندې دال ده چې موږ مستعمره یو.
دینی عالمان وایي د خارجیانو د لاسوهنو له امله د ټاکنو پایلې نږدې دوه میاشتې وځنډېدې او د دغې ځنډ په سبب د هیواد په بېلابېلو برخو کې د هرې ورځې ورځې په تیریدو امنیتی ستونزې زیاتیږي او د دولت واکمنی کمزوري کیږي او د دغو ټولو ناخوالو مسؤلیت د بهرنیانو په غاړه دی. دغه عالمان وایي که بهرنیان دا هڅې کوي چې ټاکنې دوهم پړاو ته وغورځیږي نو افغانان د بې انتخاباتو کولو وس نه لري او نه هم د ټاکنو بکسونو ته د تګ پر مهال د ځانونو قرباني کولو توان لري، نو باید چې د انتخاباتو موجوده نتایج په رسمیت وپیژندل شي. د ختیځو ولایتونو دینی عالمان په داسې حال کې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ټاکنو په پایلو او نورو چارو کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنو غندنه کوي چې له دې څخه وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د بیا ټاکنو مخالفت او د شوو انتخاباتو له پایلو ملاتړ اعلان شوی دی. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رسمي نتیجو په اړه چې ټاکل شوی و پرون، یعنی وروستۍ نتیجې رسمي اعلان شي، دا لا هم نه دي څرګندې. بل خو د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه تبصرې کیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډو همکاریو شورا چې د جمهوری ریاست څلورویشت کاندیدان غړیتوب لري وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات باید د ټولو کاندیدانو په ګډون لسره وشي، نه دا چې د دوو کاندیدانو ترمنځ د دوهم پړاو انتخابات ترسره شي. د غرض دوی د ائتلافي حکومت د جوړېدو په حق له هم مخالفت وکړ. په مکړی په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد ریپورت ده.
په کابل کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د همغږۍ شورا یو ځل بیا خپل دا غوښتنه تکرار کړه چې د دوهم پړاو انتخابات د ټولو کاندیدانو په ګډون ترسره شي. دا غوښتنه په داسې حال کې تکرار شوې چې د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته شیبې شمیرل کیږي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو دا ائتلاف استدلال کوي چې دوهم پړاو ته انتخابات یوازې په هغه صورت کې چې هیڅ یو کاندید 50.1% نه وي پوره کړي، حال دا چې د دوی په وینا د افغانستان انتخابات د تقلب لپاره دوهم پړاو ته راخکل کیږي. د دغې شورا ویاند بشیر بیژن د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د ډاکټر شفانی احمدزی دوهم رسیال هم حاضر و په وی خبری غونډه کې بوبیل چې که انتخابات د تقلب لپاره دوهم پړاو ته ولارل نو دا انتخابات باید د ټولو کاندیدانو په ګډون ترسره شي.
مونږ قطعا د انتخابات دوهم دور چې د دوه کاندید ترمنځ سرته رسیږي مطلقا مخالف یو. دا یو غیر حقوقي، غیر قانوني ده. ځینی حقوقدانان، ځینی کاندیدان چې په دې ټینګار کوي یا د خلکو حقوق ته اعتنا نه لري او یا د قانون څخه درست برداشت نه لري. بنان د تشریک مساید شورا غری یو ځل بیا دا تاکید کوي چې انتخابات په داسې حالاتو کې چې تقلب واضح کیږي انتخابات باید د سر نه شروع شي چې ټول کاندیدان په هغه اشتراک.
نوموړي دا هم وویل چې باید بهرنیان د انتخاباتو د خپلواک کمیشنو د انتخاباتي شکایتونو په کمیشن کې لاسوهنه ونه کړي او پریکړي چې افغانان خپل ستونزې په خپله حل کړي. خو د افغانستان د خپلواک کمیشن د دارالانشأ مشر داود علي نجفي وویل چې د امکان په صورت کې که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي نو دا هم د افغانستان د نافذه قوانینو سره اړخ لګوي.
په قانون کې هم، په قانون اساسي کې هم، په انتخابات قانون کې واضح لیکل دي چې په دور اول کې چې یو کاندید 50.1 چې دا پوره نه کولی شي، دوم وار د دوه کاندید درمیان چې د ټولو کاندیدانو ډېرې رایې ګټلی دي انتخابات دایر کیږي او دا په قانون کې واضح و قانون کې صراحت لري.
په داسې حال کې چې خلک د انتخاباتو د پایلو د لاندېدو لپاره یوه یوه شیبه شماري، د انتخاباتو د پایلو پر سر ناندري او د دې ستونزې د ډیپلوماټیک حل هڅې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي. له بلې خوا داسې ګنګوسي هم اورېدل کیږي چې که په رښتیا هم انتخابات دوهم پړاو ته ورشي نو ښایي د ځینو ستونزو له امله دوهم پړاو انتخابات ترسره نه شي او یو ائتلافي حکومت رامنځته شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ګډه شورا او یو شمېر سیاسي کارپوهان ممکنه ائتلافي حکومت د افغانستان په ګټه نه بولي.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ چپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې تاسو د نړۍ له حاله په تیره د افغانستان له وروستیو حالاتو تر بلې هرې خبری رسنې زر خبروي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شی او هم مطالب وستل شی www.azadiradio.com او یا .org په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوري د نور راپورونه هم لرو. خو اوس براشم د راپور ته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخپلو جګپوړو امنیتی چارواکو سره لڅو اونیو ژورو مشورو وروسته اوس باید افغانستان ته د اضافي سرتیرو دستولو په برخه کې وروستۍ پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د دې پریکړې وخت نږدې شوی دی، خو جوته نه ده چې آیا د ولسمشر اوباما پریکړه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د غوښتنې له مخې وي او که به د کومه بله لاره غوره کړي. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه په یو تحلیل کې لیکلي دي د پریکړه چې هر څه وي مسؤل به یې د امریکا ولسمشر وي. د دې تحلیل مهمې برخې احمد تکل وړاندې کوي.
دا شیبه د امریکا پر هر ولسمشر راغلی چې باید د هیواد د ملي امنیت لپاره د خپل ولسمشرۍ د دورې تر ټولو سخته پریکړه وکړي، او دا د باراک اوباما وار هم را رسیدلی. د پرنستون پوهنتون پروفیسر جولیان زیلیزر چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په نوم کتاب به یې ډېر ژر له چاپ راوځي وایي دا مسؤلیت په رښتیا سره هم اوباما ته ورلغاړې دی. دی وایي دا درس د امریکا ولسمشران هغه وخت زده کوي چې له پوځي مسایلو سره لاس ګریوان شي. که څه هم اوباما د افغانستان د پالیسۍ په اړه لخپلو پوځي چارواکو سره له څو اونیو راهیسې مشورې پیل کړي، خو د اساسي قانون مطابق هغه څوک چې وروستۍ پریکړه کوي ولسمشر دی. فرانس پرس خبری اژانس لیکي له ټولو نښو نښانو داسې ښکاري چې ښاغلی اوباما په دې برخه کې وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی، ځکه تېره اونۍ یې وویل چې په څو اونیو کې به افغانستان ته د اضافي امریکایي قواوو د استولو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن هم سی این این ټلویزیون ته وویل چې په دې برخه کې څېړنې بشپړې شوي او دوی د پریکړې پړاو ته رسېدلي دي. د فرانس پرس تحلیل زیاتوي د اوباما شرایط د امریکا له څو وروستیو ولسمشرانو لکه د لندن جانسن یا بل کلنټن له شرایطو سره چې د یوه خوب د ویتنام جګړې الوزولی وو او بل له دې کبله ورخطا و چې په بوسنیا کې مداخله وکړي کنه ښایي یو شان یا حتی یو څه ترې خراب وي. په پاکستان کې د وضعیت خرابېدل او د افغانستان له جګړې د امریکا د عوامو په ملاتړ کې کموالی هم پر اوباما فشار زیات کړی. انتقاد کوونکي د پریکړې د ځنډولو له وجې پر اوباما تور لګوي، خو فرانس پرس اژانس لیکي ښایي دا ځنډ به د دې حقیقت څرګندونه کوي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د اته کلنې جګړې لپاره محدود د منلو وړ انتخابونه لري. د افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه د بحث لپاره له خپلو جګپړو امنیتي سلاکارانو سره تر اوسه 15 غونډې کړي او یوه بله پر روانه اونۍ کې په پام کې لري. میرمن کلنټن له سی این این سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر اوباما په دې غونډو کې د څېړنو او سوالونو پر مهال ډېر دقت کوي. فرانس پرس لیکي اوباما چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو خبره رد کړې ده په عام ډول درې انتخابونه لري. لومړی دا چې د لسګونو زره سرتیرو د استولو لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل غوښتنې ته غاړه کېږدي. دوهم دا چې د خپل مرستیال جو بایډن خبره ومني چې وایي امریکایي پوځ کولای شي د لږ ځواک په لرلو سره د وسلوالو مرکزونه په دقت سره په نښه کړي او له منځه یوسي. او درېیم انتخاب چې ډیموکراتان یې سپارښتنه کوي دا دی چې زرګونه امریکایي پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته واستول شي. د اوباما پلویان د ده دومره دقت او څېړنې ته په چارو کې د بوش د ادارې په سمدستي او بې فکره پریکړو کې د یوې وقفې په سترګه ګوري. تحلیل زیاتوي جورج دبلیو بوش د ملي امنیت په شورا کې د قدرت لوبغاړو لکه مرستیال ولسمشر دیک چینی او دفاع وزیر ډونالډ رامسفیلد ته په عراق کې د فاجعې د جوړولو موقع ورکړه. خو د اژانس په وینا اوباما خپل پخوانی سیالان او د قدرت استازي د دوی له مثبت ځانځانۍ سره سره د ملي امنیت په شورا کې راټول کړي دي. فرانس پرس زیاتوي په پریکړه کې ځنډ د اوباما ډیسپلین ښیي چې نه غواړي د یو رهبر د ځانښودنې ډراماتیک حرکات وکړي، بلکې د هرې ستونزې ټول اړخونه په دقت سره څېړي. خو د فرانس پرس تحلیل په پای کې پوښتنه کوي آیا دومره دقت او ځیرنه کله د بې ځایه ځنډ په بڼه نشي څرګندېدای؟ فرانس پرس په دې اړه د پرنستون پوهنتون د پروفیسر جولیان زیلیزر وینا راخیستې ده چې وایي په ځینو ځانګړو حالاتو کې داسې ښکاري چې ولسمشر د یوې مسالې په اړه غور او فکر کوي، خو د یو څه وخت له تېرېدو وروسته جوته شي چې دی نشي کولای یوې خواته هم پریکړه وکړي، چې دا ستونزه د امریکا پخواني ولسمشر جیمی کارتر هم درلوده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ورزګان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ژوند نیول شوي دي. او د یاد شوي ولایت د دیراوت په ولسوالۍ کې د مخالفینو د وسلو او نورو موادو زیرمه لمنځه وړل شوي دي. د بخان مینپال په دې اړه معلومات راکوي.
د روزګان امنیه کمانډان ملپاس واجی مګول همت وایي چې 13 شپې له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف پراخ عملیات کړي دي. همت زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژلي او 3 ژوند نیولي دي.
په ځینو مختلف ساحو کې تشالۍ نه وه د شپږ تکلي او په زمونږ د تشیزانو په حالاتو کې زموږ د مشترک عملیات ترسره شوي دي. یعنی د امنیتي ځواکونو او په زمونږ کې د ائتلاف ځواکونو مشترک عملیاتو چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 8 نفره طالبان په حالات رسېدلي دي او د دوی تقریبا 3 نفره د ملاز زارې شمول ژوندي نیول شوي دي. زموږ امنیتي ځواکونو ته کوم خاص ځای نه دی اوسېدی.
د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی وایي چې وژل سوي ملکي وګړي دي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه درلوده. د روزګان امنیه کمانډان همدارنګ وویل چې په دې راوت ولسوالۍ کې هم له نړیوالو ځواکونو سره عملیات کړي دي چې د په خبره د دولت مخالفینو د وسلو او چاودیدونکو موادو زیرمې له منځه وړي دي.
په دې راوت کې هم تصفیه عملیات مستسره کړي دي په مختلف ساحو کې لکه د کلي تدارکې بازګیرو سمسلاح او د ابدان په منځ کې پاتمه عملیات په دې مفتنه شکل تاسو رسېدلي دي او د دښمنو منطقې څخه متوجه شوي دي او د دوی د سلاح او زیرمې او همچنان منتظره
جمعه ګل همت وایي چې په چارچینو کې هم عملیات کړي. وسلوالو طالبانو ته یې ګڼه مرګ ژوبل اړولې او د دوی دوه سرتیري ژوبل سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند وایي چې د دولتي سرتیرو یو امنیتي پوسته یې له منځه وړې، 2 سرتیري وژلي او یو موټر یې ولجه کړی ده. هاخوا بیا نن سهار د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د تاج محمد په نوم د یوه خصوصي امنیتي کمپنۍ مرستیال کمانډان د 2 وسلوالو موټرسایکل سپرو لخوا وژل سوی دی. چارواکي وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. قار یوسف د تاج محمد د وژلو پړه په غاړه واخیسته. نوموړي دا وکړه چې د کندهار په ارغنداب کې د نړیوالو ځواکونو 2 موټران په مینونو الوزولي او پکښې سپاره سرتیري وژلي دي، خو چارواکو یې دا ناسمه وبلله.
په ورزګان او کندهار کې مو د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه واوریدل. بلخوا په هرات کې د ملي اردو مامورین وایي د ګذرې په ولسوالۍ کې د طالبانو له شړلو وروسته داسې توغندي ترلاسه کړي چې تازه په ایران کې جوړ شوي دي. په وسلو باندې ډېره واضح داسې نښانونه شته چې په ایران کې جوړېدل ترې جوتیږي، خو په هرات ولایت کې د ایران قونسلګرۍ دا خبره رد کړې ده. د یو بل خبر له مخې د هرات پولیس او د ملي امنیت چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې یو شمېر ماینونه، مهمات او نشه یي مواد کشف او نیولې دي. د هرات د امنیتي ارګانونو د لستراوړو نورحال له شرف الدین ستانکسی اورو.
د هرات ملي امنیت ادارې په خبر باندې خبرولو سره راوړي چې د ښار شپږمنه هي سوفیا آباد نومي ځای یو کور څخه د بمونو جوړولو یو مرکز کشف او لسګونه بمونه او پټنونو داسې مواد ترې ترلاسه کړه چې د بم جوړولو ګټه ترې اخیستل کیږي. پیښې سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي. مامورین وایي د کور خاوند پیژندل شوی، د نیولو هڅه یې جریان لري. دلته داسې یو موټر سکیل هم ترلاسه شو چې بمونه پکې عیار او د ښار کومه سیمه کې چاودیدنې ته دوی وایي عیار وه. د یو بل خبر په اساس د هرات پولیسو ګذره ولسوالۍ کې د مشکوکو کسانو د کورونو د لټون په ترڅ کې د 400 کیلو نورو چاودیدونکو موادو او مرمیو د نیولو وویل. د امنیه قمندان مرستیال سمنور رحمت الله په دغه مطلب سربېره زیاته کړه د شینډن فرسي ولسوالیو په لار کې یو لار وهونکی وسلوال هم د مسافرو د لوټلو په مهال دسګیر او وسله پښتنو لاندې دی. همداراز غربزون کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال مرهم خان ګلران ولسوالۍ کې د قچاقونکو یو پټندي څخه 10 کیلو مخدره مواد او 4 میله وسلې د نیولو حال ورکړ. د نیول شوي مخدره مواد تریاک او چرسیات کړي ویل هېواد بهر ایران ته د لیک لپاره تیار کړی شوی و. په همدغه ورځ د هرات محبس مامورینو یو میرمن د شنبه په ورځ ونیول چې مخدره مواد محبس ته وړل. د محبس مدیر جنرال مجید صادقي ویل په ورته اتهام تیر ورځ هم بل میرمن نیولې ده. دا مهال د هرات په زندان کې د اتیا میرمنو په شمول لکتر لګي یو نیم زرتنه د بیلابیلو جرمونو زندانیان ساتل کېږي چې تر منځ د مخدره موادو په استعمال مامورینو وایي سخت بندیز لګول شوی ده.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه
او روان انگریزی خبری او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي رادیو د انگریزی ژبه ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
د هلمند والی وای هغه تورونه در ادوی چې گواکی د فورد زون یا د هلمند ولایت د سلخیزو سیمو د پروګرام پروسه ناقصه ده. فورد زون څه ډول پروګرام دی؟ ولې جوړ شوی دی؟ د پروګرام هدف څه دی؟ په دې اړه په یو مفصل راپور کې معلومات اوري. سات ته ګورم، څلور نیمه بجې دی، فرشته جلال زی راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي انتخابات د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو د جمهوري ریاست له کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړې ومني. د مخدر موادو په ضد مبارزې وزیر نن په یوه خبري کنفرانس کې امنیتي خصوصي کمپنۍ د مخدر موادو وسوالو طالبانو په پیاوړي کولو کې ګرمې وبللې. په هلمند کې څلور تنه وسوال غلا او په کندوز کې دوه تنه د قتل په تور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د وی امریکایي موسسې په مالی لګښت د یو ښوونځي ودانۍ جوړه او پرانیستل سوه. رپورټونه وایي د صوبو سرحد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ملیشو په ضد د پاکستان د پوځ شدید عملیات روان دي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ډلې دوه قومندانان نن په سیستان بلوچستان ولایت کې په انتحاري حمله کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر وایي د تهران د اتمي لانجې د حل یوازنۍ لاره د ایران او متحدو ایالاتو ترمنځ بې له قید او شرط خبرې دي. د قرغزستان سرحدي مقامات وایي لا تر اوسه د تاجکستان وسلوالو د تاجک وسلوالو د هغې ډلې په لټه کې دي چې د روانې اونۍ په پیل کې په غیر قانوني ډول د خاورې ته داخل شوي وو. د روانې خبرونه په پاتې برخه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه پاتې راپورونه ده. افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو د قاچاق ته مخنیوي لپاره د سیمه ایز همغږي یو مرکز جوړوي. جنرال خدایداد چې په دې وروستیو کې د روسیې له سفر څخه راستون شوی وایي چې له فدراتیف روسیې سره یې د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک کړی، خو هغه د هم وویل چې د مخدره موادو قاچاق نه یوازې دا چې نړیواله او سیمه ایز ستونزه ده، بلکې په افغانستان کې ستر مشکل بلل کیږي، ځکه چې یو شمیر کمپنۍ د پیسو په ورکولو سره ترهګر یا د دولت مخالفین پیاوړي کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د حمیدی عثمان ریپورت ده.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر جنرال خدایداد وایي چې د کورنیو او بهرنیو امنیتي کمپنیو لخوا طالبانو ته تا د ټکس په نامه د پیسو ورکول په هیواد کې د مخدره موادو د پیاوړتیا اصلي لامل دی. جنرال خدایداد چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې باید امنیتي کمپنۍ امنیت وساتي، نه دا چې په هیواد کې د دولت مخالفان تقویه کړي.
یک سلسله مشکلات هایی که در داخل افغانستان هم موجود است متاسفانه.
په خوښنۍ سره چې په افغانستان کې دننه هم ځینې ستونزې سته، ځکه هغه قراردادي یا امنیتي کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ چې په ناامنه سیمو کې د سړکونو په جوړولو بوخت دي مخالفانو ته ټکس ورکوي. دغه ټکس په ټولو ولایتونو په ځانګړې توګه په ناامنه سیمو کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید د پیاوړتیا اصلي لامل دی.
جنرال خدایداد ویل چې دغه کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ مخالفانو ته له دولتي او بهرنۍ بودیجې څخه پیسې ورکوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر ویل چې د افغانستان د وزیرانو کابینه د کورنۍ چارو د دفاع وزیران او د ملي امنیت د ریاست مشر هم په دې موضوع پوه دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر جنرال خدایداد په دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د مخدره مواد د کښت او قاچاق د له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو او امنیتي خصوصي کورنیو او بهرنیو کمپنیو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا شته. جنرال خدایداد مخدره مواد په افغانستان کې د واستوالو طالبانو د تمویل یوازینۍ سرچینه وګڼله. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر ویل چې د مخدره موادو قاچاق نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ ستونزه ده، نو له همدې امله یې څو موده د مخه د روسیې له فدراتیف سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي پوهاوی کې سره همکاري وکړي. جنرال خدایداد د غټ قرارګاه یا عملیاتو څخه یادونه وکړه چې د افغان دولت او تاجکستان له لوري به د افغانستان په شمال کې ترسره شي.
موږ د ایران او پاکستان او افغانستان یو قرارګاه مشترک لرو یا عملیات مشترک لرو. موږ کوشش کوو چې عملیات مشترک په صفه د شمال د افغانستان هم ایجاد کړو، څنګه د تاجکستان سره چې یو عملیات یو قرارګاه مشترک یا عملیات مشترک در سرحدات افغانستان ایجاد کو او مش کولای سي چې دا کنټرول وکړو. مګر متاسفانه از مش سرحدي پولیس په منطقه کې دي، هغه پولیس چې په شمال د افغانستان کې دي ځینې مشکلات لري، ستونزې لري.
سره له دې چې افغان چارواکي وایي چې اوس مهال د هیواد په ډیرو سیمو کې د مخدره مواد د کښت او قاچاق کچه راټیټه کړې ده، خو د راپورونو له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ د مخدره مواد د جوړونکو هیوادونو په سر کې دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مخدر موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې او کار کوي، خو د هلې ځلې هر کله له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. چارواکي هڅه کوي چې کروندګر د خوراکي موادو کار ته وهڅوي. د هلمند والی ګلاب منګل هغه تورونه رد کړل چې ګواکي د فوډ زون یا د هلمند ولایت د حاصلخیزو سیمو د پروګرام پروسه ناقصه ده. ګلاب منګل د خبرې په نادلي ولسوالۍ کې وکړي. ځینې خلک وایي چې د هلمند ولایت د کرهنې په ریاست کې د دوی لخوا په جوړ شوو لستونو کې لاسوهنه شوې.
د هلمند والی ګلاب منګل د هلمند حاصلخیزو سیمو د پروګرام پر سر در ولاړ سو ناندریو د حل غوښتونکو سو او له خلکو نه غوښتنه وکړه چې ولاړ سي او ټول هغه لسونه چې د دوی په ځای نور خلکو خپل نومونه ورچولې دي اصلاح کړي. والی ګلاب منګل دا خبره د ندلی ولسوالۍ د خلکو یو پراخې غونډې ته وکړه. ویویل د حاصلخیزو سیمو پروسه ډیره با ارزښته پروګرام و او دغه پروسې وکولای سوه چې په هلمند کې د کوکنارو د تولید کچه لس په سلو کې او د کرکلي اندازه نږدې درو دېرش په سلو کې راکښته کړي.
کال هلمند کې یو سلو درې زره هکتار یو لک درې زره هکتار ځمکه په کوکنارو کرل شوې وه چې دا ځمکه نه شپېته زره هکتار ته راټیټه شوه. په سلو کې درې دېرش کمښت راغی په کرلو کې. ډېرې انګازې او ګنګوسې پورته شوې چې د فوډ زون پروژه ناکامه پروژه، مګر دا نه یوازې دا چې غلطه نه ده، نه یوازې دا چې ناکامه نه ده، بلکې ډېر انساني او ډېر د عزت نه ټکه پروسه ده. او بالاخره د همدې پروژې برکت وو او د هلمند خلکو او د کروندګرو او د ځمکوالو همت او غیرت وو چې درې دېرش په سلو کې د تریاکو په کار کې کموالی راغی.
د هلمند د پور زونی اصل خيزو سیمو د پروګرام پر سر نن درې هغه محل د هلمند ندلې ولسوالۍ د مشرانو او ګڼو کروندګرو ترمنځ راپورته شوی چې د دوی په خبرو د کرهنې د ریاست لوري په هغه لستون کې چې کلیوالو او مشرانو ټاکلی و خپل سری تغیرات راوستل شوی دي. د پور زونی اصل خيزو سیمو پروګرام ته چې تیر کال په دې ولایت کې پیل شو او نږدې 2000 او 1500 کروندګرو ته کې مې وسري او اصلاح شوی تخمونه ورکول شو. ډېری پیسې د امریکا د متحده ایالاتو او د برتانی د هیواد لوري ورکول کېږي. دلی ولسوالی یو قومي مشر وایي د بهرنیو هیوادونو دغه ارزښتناکه مرسته باید په سمولارو ولګول سي. دی وایي د تخمونو کیفیت خراب دی او د کود بوجي هم ډېرې خالي دي.
زه تعصب کوم په دې باندې چې د انګلستان حکومت او د انګلستان خلک زموږ د هلمند پر بزګرو پر ځایونو باندې زړه سوځوي او دې $12 یا $13 میلیون دوی دغه ځای راسته چې تاسو د هلمند د ځایونو سره کومک وکړي. یو نړۍ مننه د انګلستان د خلکو. بدبختانه که اوس غواړي زه تاسو نومنی هم راوړم، اوس به تاسو په خپلو سترګو د کود نومنی هم وویني. دا د ندالی د ولسوالی مدیر امنیت ولسوال او ورسره کومندان د امنیت چې دوی د دوی په شمول رسمن مکتوب لیکل شوی دی. بوجی کمی د کود کیفیت خراب ورکه مکوت اوس په تاسو خپل سترګو باندې وینست اکاسی به درته وکړي تاسو په کابری کې واخلي.
د پور زون یا سلخیزو سیمو د پروګرام له لارې به سږ کال څه باندې 40000 کروندګرو ته د هلمند په زیاتو ولسوالیو کې کیمیاوي سري اصلاح شوي تخمونه او میوه لرونکي نیالګي وویشل سي. د هلمند والي د تخمونه او کیمیاوي سري د کیفیت ننګه وکړه. ویویل هغه ټول سم دي. تخمونه د خوړلو پر ځای کرلو ته ځکه جوړ شوي دي چې په دارو وهل شوي دي. د یادونه وړ ده چې د غنمو د ویش او د نوم د لیستونو پر سر دغه نندرې په داسې حال کې روانې دي چې له کروندګرو ته د ویشت وخت ډېر ورځي په مخ کې لري. د نظر خوندان وای کچری په دې پروسه کې د درغلوی او نامبدوی مخه ونیول سي کې دایسي راتلونکو کلونو ته د ډونورو هیوادونو علاقه په دې برخه کې کم کړی.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک د دې په تمه دي چې په سیمه کې کارخانه جوړ شي او دوی ته کار پیدا شي، خو د هرات ولایت کې خلک په بیلابیل سیمو کې د کارخانو لشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې لوګیو او خزلوې چاپریال ډیر ککړ کړي دي، خو مسؤلین د ادارې دوی وایي چې حتی دوی د خوګو جوړولو کار یو کارخانه لدی عمل تړلې چې لازم معیارونه په نظر کې نه ونیول. خو د هرات خلک وایي چې دغه کارخانه د دوی د ماشومان او د دوی خپل د صحت دښمن ګرځېدلې. له هرات د ازادي رادیو خبريال شرف الدین ستانکزی په دې اړه معلومات راکوي.
د هرات ښار ګوټګوټ کې د خوراکي موادو د جوړښت کارخانې ودانې د کلیبې خو دغه کارخانې د سلګونه کسانو د کارموندنې سبب شوي. ورسره په څنګ کې ځینې کارخانو چاپیریال ته د ککړوالي تر څنګ نورې ګڼې ستونزې هم راپیدا کړې دي. د دروازې خشک نومې ګڼ مېشته سیمه کې همداسې د شیرین جوړولو کارخانه فعالیت کوي. د سیمې خلکو یې ازادي راډیو ته په اړوند داسې شکایتونه وکړه.
بمینځي خانه داریم، چوچپوچ داریم، هر چی هست مثلا از فامیل هست
دا کسان وای د کارخانه خراب بدودونو او بدبوی په دوی خوب خوراک خراب کړی ده. څوپلای د محل د وکیل په ذریعه علم مشکل شاروالۍ ته شکایت کړی، مګر ستونزه نه حل شوې. د هرات خروال محمد سلیم ترکی نه یوازې دا چې د خلکو شکایتونه تایید کړل، مګر عمل نه د ورته کارخانو تړلو باندې پیل دوه منه کې د شیرینی جوړولو یو کارخانه په بندولو وکړ. ازادي راډیو ته ویل د چاپیریال ساتنې ټول اصول دغه کارخانه له پخولاندې کړی و.
تاسو وګورئ دلته اصل نظافت نشته، ګرسه صنعتي پلاز بيخي کفر مطلق دی. شیرینی او نوکول او بعضی مجاز خوراکي شیان چې موږ تاسو خورو د چای سره نظافت د لازه او د شی د لازه هیڅ تایید ور نه دی. هر شی شته بدون د دې چې د نظافت نشته. هر شی شته دا غزه چې پخیږي تر دا غزه چې د اولیه مواد چې دی ګرځي تاریخ تیر دی. دلته موږ هم بسته کوو او هم د قانوني برخود د دوی سره کوو. سرنوالی ته موږ لیږو او دا رئیس اتحادیه ملی پیشوران نظمی پسنگ ناش دی دوی هم تایید کرد.
هرات د افغانستان یو له هغو ښارونو څخه دی چې د صنعت مهارت پکې له کلونو راهیسې دوته یې، او دا مهال د 250 بیلابیلو فابریکو او شرکتونو په شتوالي سره لس کیلومتری د ښار کې صنعتي ښارګوټی جوړ لري. ځکه نو د هرات ښاروال وویل د چاپیریال د پاک ساتلو په نیت به له ښاره ټولې ورته کارخانې صنعتي ښارګوټي ته وباسي.
شرف الدین ستانکزی. او اوس هم ورسیږي د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې جوړ او سلامت اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او خپل ټلیفوني پیغامونه راولېږئ. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 45. د پروګرام په پیل کې د هغه ګران مور پیغام خبرو کوم چې ازادي رادیو ته لګلې دی. په پیغام کې موږ ته سلامونه هم ویلې دي. له ګرانې مور نه ډېر مننه. راځي چې د دغه ګرانې مور پیغام واورو په کوم کې چې خپل ګران زوی اجمل لټوي. د دې پیغام ته به وښو.
زه و مور یم چې ما سلام دې د بجې راډیو کارکونکو ته ټولو ته ورسیږي. وروسته له سلام چې ما یو زوی څلور کاله مخکې چې روزي په درېسته مو وتلی ده، د زوی نوم مې اجمل ده. دای په څنګه کاله مخکې د اصحاب تکلیف تیر کړای دی. بیا اوس پیخي خو روغ جوړ وو چې وتلی ده. دای په پښتو، په پارسی، په انګلیسي، په روسي ژبه خبرې کولای شي، ټیلیږي. لیگلی فوردن پیگی خدای دیو کسی چه تا دادی ما زوی مردم یادی با ما تل را کلای اجمل پخپل هر ویدی زوی نمی اجمل ده اجمل پخپل بانده داغا جار ویدی دیر در پیش خطا سیوی منجه تاموری ما اجمل پلار نمی رازگل دادی او رو نمی امان لا دادی ما شروع دی خدای دیو چیزای دادی ما غزوار وی او که دیده پاک نبانی بل چوک خبر لال لاری مختیدی ال را که سپر وو سلور وو تنزه ات سپر تری دوا دو بالا نمرات سپر وو سپر ات سلور دوا ات تری خدای تمام خدای دې وښیمه دې زوی معلوم شي خدای دې سپاره لري خدای تمام
په دې هیله چې اجمل جان دغه پیغام اوریدلې او خپل ګران مور ته تلیفون وکړي
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ
ګرانو دوستانو په نننی پروگرام کې بیا هم د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه لرو همدارس لیکونه او ایمیلونه هم را رسیدلې دي خو اول به هغه پیغامونه خبره کړو کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لګلې دي په دغه پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي اول به پیغامونه واورو او پس له هر یو پیغامه بزه تاسو ته د تلیفون هغه شمیرې ووایم له کومو چې تاسو موږ ته تلیفون کړی دی او د کمپیوټر د اوتومات ماشین په صفحه کې ثبت شوی دی نو راځئ چې اول دغه پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي
ما یو ورور ورک دی عبد الکریم نیمیږي د لاس کال کې کلی څوکای په ایران کې دی څوکای په کراچی کې دی علمن وسیدون کې دی د واسیر رسوالی وسیالان په جنګل کې دی د کار پاډه کې دی
تاسو کولای شئ چې د ګران اوریدونکو ته په دې شمېره ټلیفون وکړي 00922515039 د ټلیفون شمېره یې ورته بیا وایم 00922515039
السلام علیکم موږي ورکړې په نام د املا ولی جان د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ د کوی زور د کلی په قوم زمان ځای وکاله کیږي چې د طالبان حکومت پر ختمېدو د کوټ په ښار کې یو اخر چا لیدلې دی او که هغه وګوري درک لري
تاسو کولی شئ چې د ګران اوریدونکو ته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 00 19 3 0 3 9 2 9 4 4 د ټلیفون شمېره ور بیا وایم 00 19 3 0 3 9 2 9 4 4
الو السلام علیکم زه ادب د جنگل فرج دې سره تاسو را ختمه کوم زموږ یو دوست دې ادب فنامه دې د 100 ټیم کې لورکتي کار چاته د پاړه معلومات چې نو پر دا لمبر دې مشتزنګ وي د مشتزنګ دروالې دي
تاسو کولای شئ چې د ګران اوریدونکو ته په دې شمېره ټلیفون وکړي د ټلیفون شمېره ده 00923442530 د ټلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00923442530 ګرانو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست د تاسو ډیر ایمیلونه او لیکونه هم تر رسیدي په کوم کې خپل ورکښوي عزیزان لټوي نو ګرانو اوریدونکو راځي چې اول هغه یو ایمیل ولولو کوم چې ګران ورور بصیر احمد ازادۍ رادیو ته را لېګلې دی د خپل ایمیل کې داسې لیکي د مانوم بصیر احمد د محمد آصف زوی د ما یو ورور چې نوم یې نذیر احمد دی دوه کال کېږي چې لا درکه شوی دی که څوک د نذیر احمد په اړه معلومات لري کولای شي چې ماته په دې شمېره ټلیفون زنګ ووهي د ما د ټلیفون شمېره ده
00939 شپاگ یاو و یاو نه نه. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 00939 شپاگ یاو و یاو نه نه. اوس ګرانو اوریدونکو د تاسې پام هغه یو لیک ته راړوم چې ایمل ازادي راډیو ته را لېږلی دی. د خپل لیکې داسې لیکي: د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. وروسته له سلامت څخه موده مخکې د دې راډیو له لارې د تازه ګل چې د سلیمان زوی دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی یو پیغام خپور شو، مګر د دې پیغام واضح نه و چې دای په کوم هیواد کې ووسی، او هم د دې تلیفون شمیره په واضح ډول ونه ویلې. بیا د ګرانو رو لیکي چې مونږ د تازه ګل څخه خواهش کوو چې مونږ ته د رادیو لاره بل پیغام خپور کړي، او یاد خو په دغه تلیفون شمیره له مونږ سره تماس ونیسي. دای وایي چې زه ایمل نومیږم، نو د ایمل د تلیفون شمیره دا ده: 00939 54 2 4. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم: 00939 54 2 4. دغه ګران ورور د لیک په پای کې لیکي چې ایمال د تازه ګل خورای دی. نو ګرانو دوستانو، که تاسو د تازه ګل په هکله څه معلومات لرئ، کولی شئ چې دغه ګران ورور ته چې نوم یې ایمال دی په هغه شمیرې تلیفون وکړئ کومه چې ما مخکې تاسو ته وویلې.
تاسو د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته اوس وار ورسید. هغو پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلي دي، او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي، نو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
الو، سلام علیکم. زه د پیښور کچا ګړی نه خبرې کوم. زما یو ورور چې نوم یې فضل وخاب دی، مشهور په اخوند باندې دی. کار چاته معلومات وي او یا زما ورور زما غږ په خپله اوري، نو مونږ سره دې په دې شمېرو اړیکې ونیسي. 00 3 9 7 2 3 4 0 بل نمبر د پیښور دی او کوټې دی 00 3 9 2 9 00 3 5 8 5 4 4 دا لاس مې لاس کې ولس مېشت کېږي چې نادره کې دی. په تهران بلا روانې ورک شوی دی. کار چاته معلومات نو مونږ ته زنګ وخی.
زه د کوټې د خرټاباد د پښتون باغ د علاقې څخه سره په تماس کې یم. اول د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو ورسته ما پیغام داده چې مخکې مې پیغام سب کړی و، هغه زر رسیدلی دی. موږ یو ورک دی د سمیع الحق په نامه باندې، طالب العلم دی، د 13 کلو په شاوخوا کې بی زر سمه نه ده راغلی. د مولوي محمود زوی دی. دا درې میاشتې کېږي تقریبا چې د کور وتلی دی. لا درکه دی که دی دا پیغام اوري او یا بل څوک د په اړه معلومات لري، نو زما په دا راتلونکي شماره باندې زما سره رابطه وکړي. ټلیفون شماره ده: 03 22 15 54 40.
زه د خان نیژن د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ د پکې د کریم په کوم کې رضیم د عبدالله زویم. زما د ماما زوی د محمد سلیم نمیر د روژې پر شل نه درکه شوی ده. په دغه شمېره دې ما ته زنګ وشي پر 9 15 89 96 961. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. د هغه کې د کلي یم. زما نوم مالک دی. موږ دا کاځي د غلام چې د پر ملک کاځي د اختر د سلام ورور دی. په پاکستان کې دا څلور 15 میاشتې مخته ورک شوی دی، او موږ دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي: 2 00 8 9 9 15 9 9 5. وسلام.
السلام علیکم. دا دې راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما نوم جمیله. زما ورور
اله په ایران په شهرات کار کې نادرکه شوی دی. یا دا آواز زما په خپله اوري، یا د نور دوستان آواز اوري. د پلار نوم دی نور عالم، ولایت لغمان، رسالې علي شنګ. څنګه څلور کاله کې زمونږ د تلیفون شماره ده 0 3 23 25 25 په دې تلیفون شمارې دې مونږ ته خبر راکړي. وسلام. السلام علیکم. دا دې راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. زما نوم انګلہ، زما ورځ په ایران په شهرات کار کې نادرکه شوی دی. یا دا آواز زما په خپله اوري، یا د نور دوستان آواز اوري. د پلار نوم دی نور عالم، ولایت لغمان، رسالې علي شنګ. څنګه څلور کاله کې زمونږ د تلیفون شماره ده 0 3 23 25 25 25. په دې تلیفون شمارې دې مونږ ته خبر راکړي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زم عامر خان د بادغیس ولایت د مرغاب د ولسوالۍ د چلینک د کلي اوسېدونکی یم. چې زما یو ورور دی په نامه د تورجان، چې د پروش پروژه کې د ایران څخه رامر شوی دی. په نیمروز کښې خلکو لیدلی دی. دوې میاشتې مخکې ما یور درې میاشتې مخکې ما یور خبره ورسره کړې ده، او بیا دا ډېر وخت کېږي چې ما ته هېڅ پته نشته. که دوی زما غږ اوري، یا مثلا یو څوک د په هکله معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي که دغه شمېره دې ما ته ټېلیفون وکړي. 0 5 2 8 5 0 3 5 خدای دې وکړي چې کوم سړی د په حال معلومات ولري او ما ته ټېلیفون وکړي، یا دوی زما غږ خپله واوري. وسلام.
زه سدګل آغا یم، د شینډن ولسوالۍ یم، د هرات د ولایت یم. د محمدین په نام دی. هر یوه چې دا پیدا کړه یا یو چا ما درک درلوست، په دې شماره زنګ وایست: 0 3 0 8 0 5 45.
الو، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. آزاد له خالق د ګلماما ځای د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ د تېزناوې د کیرې اوسېدونکی. زما د یو اکاز دی په نامه د امبدین، چې دا یو کال کېږي ما درکه شوی دی. که زما غږ اوري، بیا دې فیان صاحب کې یادې مړ زنګ وي. د خدای په امان.
د ازادي له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو او د ازادي رادیو مینوالو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
وبلتونا وبلتونا